بودین سه خوش آمدین، مایکه به شما تسلیم میکنم.
غیر مننه فرشته جان، تاسو هم ستړي مشه. به سهار اته بجه شوی، السلام علیکم. و باورې چې افغان حکومت د امریکا له خوا د ورسپارل شوی طرحې ارزول پیل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه وکړه. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ خبرونو ته. هرات کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه وتنه وژلي او څه باندې 500 نورې ټپیان کړي. په نورستان کې 130 ښوونځیو ته ودانۍ جوړیږي. او ایران وایي مدیترانې سمندر کې پر بیړۍ ترهګریز برید شوی. بشپړ خبرونه. د هرات چارواکي وایي په دې ولایت کې د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه و کسان وژل شوي او څه باندې 500 نور ټپیان دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوو کې یو امنیتي سرتیری هم شامل دی.
اقدر قدرت انفجار زیاد بوده که مشخصات و موتر هنوز ثابت نیست.
د چاودنې قوت دومره ډیر و چې د موټر مشخصات تر اوسه معلوم ندي. ویل کیږي چې یو فلاین کوچ دوله موټر و. متاسفانه شاوخوا کورونه یې ډیر خراب کړي او مخصوصا چاودنې ته نږدې کورونه نړېدلې دي،
په خصوص خانه مجاور خوده که بیخیف فرو ریختانده.
دا چاودنه تیر ماښام د هرات په 14 امنیتي حوزه کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې وشو. تر اوسه یې چا مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په خبرونه کې هڅه کوو چې هرات کې له خپل خبریاله وروستی حال واخلو. د زابل په مرکز کلات کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله 5 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د زابل امنیه قومندان حکمت الله کوچی ویلي چې د جمعې په ورځ د کلات اړوند په نورک سیمه کې د پولیسو پر قرارګاه د هوان درې مرمۍ وشتل شوې چې د په خبره دوه مرمۍ په قرارګاه کې دننه لګېدلې او یوه بله یې له قرارګاه بهر پر ملکي کور. د ښاغلي کوچی په خبره په دې پیښه کې دوه ماشوم نجونې وژل شوي او درې نورې ټپیانې دي. د اورزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې د سپورتي پروګرامونو د وده خبر ورکوي. د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې توانېدلی چې ډېر ځوانان چې په نشه یي توکو روږ دیول سپورت ته وهڅوي. په اورزګان کې د سپورتي ادارو شمیر هم د پټکول وړ شوی دی.
پچیر وختول کې موږ د تقریبا 20 ورځې نه درو دا اوس موږ غوډي تقریبا 20 ورځې نه پاله 20 ورځې له هغه عبارت د فوټبال څخه کرکټ د بیان دی او شو د والیبال دی سترنج دی بسکرانی د ځغاسته دا خو موږ کوشش کوو چې نو 20 ورځې هم پاله کو.
اورزګان هغه ولایت دی چې کرنا کله ورڅخه د ناامنۍ راپورونه هم خبريږي. په نورستان کې 130 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون اژند د خبره تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دا مهال پر 9 ښوونځیو کار روان دی.
امدا هوس په دې ولایت کې د نه ویشت مکتب ودانې او جوړولو کار آغاز شوی ده او مونږ په دې تمایو چې تر د 1400 په کال کې مونږ وکولای شو چې دا مکاتب جوړ کړو او معرفت وسپارو.
د ښاغلي اژان په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې د 2600 ښوونځیو د ودانیو کار روان دی. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیانو کې د بودا مجسمو د ړنګېدو د شلمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. دغه سازمان تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې دا روښانه کړه چې د نړۍ په کچه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا شته. یونسکو زیاتوي د افغانستان په بامیان ولایت کې په قصدي ډول د دې لرغونی میراث له منځه وړل د یوې توندلارې ایدیالوژۍ څرګندونه کوي چې هدف یې د یو کلتور هویت او تاریخ له منځه وړل دي او ښیي چې څنګه د یو میراث تخریبول د سیمه ییزو خلکو پر وړاندې د یوې وسلې په توګه کارول کیږي. خبرونه له ازادي رادیو ناوري. د ایران رسنیو د وی دولتي کمپني په حواله راپور ورکړی چې د دوی پر یوې بارولون کې کښته روانه اونۍ د مدیترانه په اوبو کې ترورستي بریټ شوې دی. د راپور پرون خپور شو. په راپور کې د ایران د کښته چلونې د یو ویاند علي غیاسان له قوله ویل شوی چې دا کښته له ایران څخه اروپا ته پر لار وچه د مارچ پر لسمه پر باډي چاودنه وشوه. نو مولي ویل چې د چاودنه لقبل اور ولګي چې جر بیرته کنټرول شو. ایرانی چارواکي وای بيړې د تخریب شوی برخه تر ترمیم وروسته خپل سفر ته دوام ورکړي. دا پیښه داسې مهال شوې چې شاوخوا دوه اونۍ د مخه اسرائیل ایران تورن کړ چې د فبروري پر 25مه په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې بارولونکو کښتۍ په برید کې لاس لري، خو تهران دا تور رد کړی دی. د پاکستان د سنا جرګې د مشرۍ لپاره د صدر اعظم عمران خان لخوا کاندید شوی صادق سنجرانی د دې جرګې د مشر په توګه اعلان شو. په دغه انتخاباتو کې د لاسوهنې اداوې هم شوې دي. د انتخاباتو رسمي شپایلو وښوده چې صادق سنجرانی د 34 رایو په اخیستلو سره د اپوزیسیون ګوند ګډ کاندید یوسف رضا ګیلانی ته د شپږو رایو په تفاوت ماته ورکړه. ازادي رادیو ته غوږی په دې خبرونه کې افغان چارواکو د امریکا له خوا د ورسپارل شوی طرح ارزونه پیل کړي. هرات کې د بیگنې چاودنې وروستۍ حال درکو. غزنی کې مو د کورنۍ او بی ځای شو حال هم اخیستی.
نه بچندوی لرو نه بل خواله لرو نه وخوای ماسل مو وخرو څو دغه دولت کې شهیدان او دغه دولت کې زخمیان او پنندونه نه لرو اندر را باندې سور ور.
خوست کې دکاندارانو او غرفه والو اعتراض پیل کړی.
د چاروال دا غیر قانوني کړل نه منو نه منو.
دویمنی مایی کور کلی او د غوړی اچار پروګرامونو ته ځانګړی شوی ده. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د دې شورا یوې موظفې کمیټې د جمعې په ورځ د امریکا د طرحې د ارزونې کار پیل کړ. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیټې د ارزونې پایلې به ډیر ژر د وروستي بحث لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه کمیټې ته وسپارل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره په موقت یا لنډمهاله حکومت کې طالبانو ته یو برخه ورکول منطقي حل لاره بللې. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د دې شورا لخوا یو موظفه سوی کمیټه به نن د امریکا د طرحې په اړه خپلې ارزونې ته دوام ورکړي. مولوی عطاو رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیټه 15 غړي لري او د امریکا د طرحې په اړه به ډیر ژر خپل ارزونه د ملي مصالحې د عالی شورا مشرتابه کمیټې ته وړاندې کړي.
موظف شو د دې لپاره چې په دغه طرح باندې کار وکړو او زموږ اولنۍ ناسته وو. نو نن به ما ادامه ولري، کوشش کوو چې هر چی زر چې کېدی شي خپل د اعضای کمیټې رهبری نظریات راغونډ کړو او بیا کمیټې رهبری چې کوم ناسته دایرېږي هغه ناستې ته خپل نظریات وړاندې کړو او کمیټې رهبری د شورا عالی مصالحې هغه رهبری کمیټه چې کوم ده هغه په همدغه مورد باندې هغه نهایي پرېکړه کوي. تاسو به وکولی شو چې د شورای عالی مصالحې د آدرس نه او د افغانستان د نظام د آدرس یو دریز ولرو یو موقف ولرو او یو آدرس نه خبرې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د دې هیواد سیاسي څیرو او د طالبانو له استازو سره د واشنگټن یو طرحه شریک کړه. د دې طرحې له مخې تر هغه چې د نوي اساسي قانون په اړه موافقه کیږي او انتخابات ترسره کیږي موقت حکومت به د افغانستان د اوسني حکومت ځای ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تکرار د موقت حکومت له جوړېدو سره مخالفت کړی دی او وایي چې یوازې د انتخاباتو لاله لري د واک لیږد ورته د منلو دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخروف وایي چې هیواد یې منطقي ګڼي چې په موقت حکومت کې طالبان ورګډ سي. زخروف پرون په یوې خبري غونډه کې وویل
د یو موقت ائتلافي حکومت ته جوړېدو لپاره باید په خپل افغانان د سولې خبرو په ترڅ کې پریکړه وکړي. په عین وخت کې دا یادونه کوي چې د افغانستان په سولې سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام په موضوع کې به یو موقته او هر اړخیزه اداره منطقي حل لاروي.
دا په داسې حال کې ده چې روسیا په پام کې لري د دې اونۍ د پنځمې پرځ د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د یو غونډې کوربه توب وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمه نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي کنه. رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی ښودلې راپور ورکړی چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور یا پنځه غړي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو پرون وویل چې هیواد یې په پام کې لري د افغان چارواکو او طالبانو په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه توب وکړي. دا غونډه په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غلي کې چې د افغانستان ولسمشر ته لیږلی وو ویلي وو چې امریکا به له ترکیې وغواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې سطحې یوې غونډې کوربه توب وکړي. دغه ډیپلوماتیکې هڅې داسې مهال کېږي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د ارزونې په حال کې ده.
و موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا یو لوړپوړی چارواکي وایي چې دوی د هغې طرحې ارزول پیل کړي چې د امریکا لخوا د سولې او د غراز د سولې د موقت حکومت په اړه ورسپارل شوې ده. دا هڅې داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د غراز هدفي وژنې هم د نورو کلونو پرتله زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه کړې ده. دغه شورا پرون جمعه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغو بیرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکی مامورین، د قضایي څانګې غړي، مطبوعاتي کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کیږي. د امنیت شورا د دغو پر مخ زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشینی ښودلې، د سملاسي بندولو غوښتنه یې کړې ده او محکمې ته یې د عملانو د کشولو غږ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل شوي نه دي چې د دغو بریدونو عملان څوک دي. د افغانستان حکومت او کابل کې د امریکا سفارت بیا له دې وړاندې د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچولې ده. طالبانو بیا ویلي چې دوی د ملکی کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسي خلکو قصدي وژل ښایي جنګي جنایت وبلل شي. دوی همدغه راز ټینګار کړی چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لوري د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، روسیا، چین او فرانسا د امنیت شورا دایمي غړي دي. هند او ځینې نور هیوادونه یې غیر دایمي غړي دي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې ده چې په دې تېرو څو میاشتو کې د زګونه خبریالان، ملکی مامورین، د بشري حقونو فعالان او نور ترور شوي دي. تر ټولو تازه پیښه کې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژلې او دوه نورې یې ټپیانې کړې. د دغو بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. هرات ښار کې د موټر بم برید مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دغه برید تیر ماښام د پولیسو یو مرکز ته نږدې وشو. له هراته د ازادي راډیو خبریال د مهال سټوډیو ته وصل شوی دی. سهار مو په خیر که اوریدونکو ته دا حال ورکوي چې د مرګ ژوبله تازه جزئیات څه دي او دغه راز په پیښه کې وضعیت په سیمه کې وضعیت نن سهار څه ډول دی؟
به شما سلام دارم و به همچنان به تمام شنونده های رادیو. تا آخرین اطلاعاتی که از شفاخانه حوزوی هرات همیکنون به دست ما رسیده، باز هم آمار ضد و نقیض است. ما در خبرها گفتیم که والی هرات تایید کرده بود که 53 تن به شمول نیروهای امنیتی، اطفال، زنان و مردان که به گفته والی ایراد 85% از اینا افراد ملکی یا غیر نظامیان افغان هستند. در حادثه شب گذشته که ناشی از یک موتربم نو فلانکوز بود اینا کشته و زخمی شدند. اما ریاست سطح عامه هرات تعداد زخمیار تا حالا هم که ما با اونا در تماس بودیم 47 اعلام میکنه، در صورتی که در برخی از شبکه‌های اجتماعی تعداد افراد مجروح در این حادثه تا 70 تن هم گفته شده، اما مقام ها در ولایت هرات این آمار را تایید نمی کنند و تاکید بر 47 مجروح و 8 کشته دارند که در میان افراد مجروح 20 زن، 8 نظامی، 8 طفل و 11 مرد هستند و همچنان تعداد کشته ها 1 مرد، 2 زن، 2 مرد و 3 طفل شامل می باشند. با گفته این مسئولان در ریاست صدر عامه هرات این افراد از سوی تیمای سیار سیلی از محل رویداد یعنی در حوزه 14 نیروی امنیتی توسط هرات آمبولانس به شفاخانه انتقال داده شده و همچنان والی هرات تایید میکنه که خانه های زیادی در این محل توسط این انفجار که شدتی و بسیار بالا میخونه این خانه ها تخریب شده و خسارات هنگفت مالی را برای باشندگان محل به وجود آورده. البته باید یادآور باشم که این رویداد در جای رخ داده که بیشتر مردم فقیرنشین هرات در اونجی بوده باشتنند که از امکانات بسیار کمی اندکی در زندگی در اونجی برخوردار هستند.
بله صابر صاحب، دقیقا سپرلسم حوزه که در پولیس و مرکز در کورونو پا منسکی و در گانیگونی و در خار پا منسکی و او کنه دا چودنه دومره درانه و چې لرو پرتو سیمو کې کورونا وران کړی ځکه ویل کېږي چې ورانه یې ډیر دی.
حادثه دیگر در جای صورت گرفته که یک از مناطق مزدحم شهر هرات هست، حوزه 14 هم، چیزی که والی هرات میگه این متر فلانکوش در جای انفجار شده در کنار دیوار حوزه 14 هم امنیتی. با آن هم مقامات چی در سطح عامه و همچنان خود مقامات ملی والی هرات تاکید بر این داره که این آمار هنوز هم در حال تغییره، چون نیروهای کمکی که از آغاز محل رویداد رفته بودن و تا کنون هم اینا در تلاش هزی هستن که احتمال از این میره که افراد در زیر آوارها باشن و مترها در حال پیدا کردن اجساد احتمالی از زیر آوارها هستن. تا دقایق دیگر معلوم خواهد شد که آمار نهایی که ناشی از این انفجار بوده به کجا خواهد رسید، اما تیمای کمک کننده از شب گذشته تا کنون در محل هستند. از نهادهای مختلف امنیتی، شاروالی و برخی دیگر نهادهای مردمی تا ببینم که چی کمک های برای کسایی که هنوزم لادرک هستند در زیر آوارها اونا میتونم انجام بدن.
دیر مننه کور مودان په هرات کې د ازادي رادیو خبريال و چې ویلې د غلطه چارواکي وایي د تیر مخام په موټرباب بریت کې لکتر لګه اته تنه وجل شوی او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. د شاوخوا 12 ساعتونو په تیرېدو لا هم کومې وسلوالې ډلې د غبرید مسؤلیت نه دی منلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
له هرات ورځو غزنی ته. چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. دوی وایي په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي او کمرستې ورسره ونه شي ستونزې به یې زیاتې شي. چارواکي وایي یوازې په روان کال کې 2500 کورنۍ د جګړو له کبله غزنی ښار ته راکډه شوي. د دغو کډوالو حال هلته زموږ خبریال پوښتلی.
ملالۍ د اوو یتیمو اولادونو مور ده. دا تقریبا 15 کلنه او لاندلو ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته د جګړو له امله راکډه سوې ده. ملالۍ وایي 4 کاله وړاندې میړه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. هغه د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله.
دلته موږ مهاجرې لرو، پراته یې نه ګچندوی لرو، نه بله خوا لرو، نه یوه خدای ماسي موږ وخورو سو. په دغه دولت کې مو شهیدان ورکړو، په دغه دولت کې مو زخمیان ورکړو، نن دوه نه نه لرو، همدل راباندې سور وور دلته دته ناست یو چې موږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي.
که ملالۍ شکایت کوي چې د کډوالۍ په دوره کې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې، خو زربخته بیا د غزنی کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته د مرستې ترلاسه کولو په مخه راغلې. دا وایي لومړی ځل دی چې دلته یوه اندازه خوراکي توکي ترلاسه کوي. زربخته هم د اندړو ولسوالۍ له ګبرو کلي راکډواله سوې ده او اوس په غزنی ښار کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. دا خوشحاله ده چې په لومړي ځل یې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده.
کنده یم یعنی شلگر کور که می چما ده چی شای نورمال خود خوشاله کوری و دان تر لنه لخیرات یا والا که چا دی تنهی را سرکاله یل ده او مرسته ماس و درواغ نسوه دسته ویل سوه تات درواغ در تو ولغز نای والا در چانات را سرکاله نوری پا کتا گبرو که نده تنده
دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو له پلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمحمد کاکړ وایي په 1499 کال کې دا ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه 2500 کورنۍ د روانو جګړو او ناامنیو له کبله غزنی مرکز ته را بې ځایه سوي دي چې یوازې 1200 د ارزو سیمې دي. دای وای ډیرای کورنۍ بل مرستو پاته وی خو هڅه کوي چې د ټولو لپاره مرستې راټولې او پر هغه یې وویشو.
د 1999 کال په جریان کې شاوخوا 2500 کورنۍ د غزنی له اړوند ولسوالیو څخه همدارنګ د افغانستان له نورو ولایتو څخه غزنی ته د جګړو او نورو ناخوالو له کبله را بې ځای سوي دي چې د همدغه 2500 کورنیو له ډلې څخه له 1194 کورنیو سره د کډوالو ریاست او همکارو موسساتو له لورې ورسره نغدي او خوراکي کومکونه ترسره شوي دي.
کاکر زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې د داخلي بې ځایه سوو شمېر خورا ډېر دی. له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړو چې ورسره خپلې مرستې وکړي خو که مرستې ورسره ونسي ستونزې به رامنځته سي.
په غزنی کې د کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده ځکه دلته فقر حاکم ده، بېوزلي ده، بېکاري ده، ناخوالې زیاتې دي او وخت ناوخته په غزنی کې جګړې وي. د موږ په همکارو موسساتو همدارنګه په نړیوالو موسساتو مو دا غږ ده تر څو د همدغه کډوالو او د همدغه مظلومو فقیرانو لاسنیوی وکړي او کومکونه ورسره وکړي.
دا کډوالو چارو ریاست وایي له 1499 کال تر دا مهاله تر 6000 زیاتې کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوې دي چې زیات شمېر په 1499 کال کې و چې شمېر 15000 کورنیو ته رسېده ځکه دغه کال سخت خونړی کال و. د دوی په وینا په ولسوالیو کې هم ډیری کورنۍ له یوې سیمې بلې ته کډوالي سوې دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
زموږه ازادي راډیو نه اوري اوس هم دا چې لویدیځ یا نړیوال ورسپانه د افغانستان په اړه څه تبصری لري. سالم احمد سالی ته بغوښ شو چې د زینو دغه ورسپانه پانی اړولې دي.
د نړۍ ځینو چاپی او آنلاین خبرونو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر پر سرګندونو لیکنې خبرې کړې چې ویلې دي هیواد به په اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده شوبل سوې خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ویلي چې دغه غونډه د دوست هیواد قطر په همکارۍ جوړیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې دواړه ښکېل لوري پر ترکیه باور لري ځکه نو دا غونډه په ترکیه کې جوړیږي چې وکولی سي د افغانستان د سولې پروسه لا چټکه کړي. په دې لړ کې نېشنل انټرست خپرونې په خپله تازه ګڼې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به د امپراتوریو د هدیرې له بحران سره څنګه چلند کوي. خپرونه د مطلب په دوام زیاتوي په داسې حال کې چې افغانستان ته د امریکا د داخلېدو 40 کاله پوره کیږي د امریکا حکومت په دغه هیواد کې له بلې عمده ستونزې سره لاس او ګریوان دی. آیا واشنگتن به وکولی سي بې له دې چې خطرونو ته پام وکړي د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي؟ خبرونه دا پوښتنه هم مطرح کوي چې څه ضمانت شته چې افغانستان بیا د ترورستانو په ځاله بدل نه سي. که په ترکیه کې د افغانستان په باب د غونډې د جوړېدو هڅې روانې دي. امریکایي ورځپاڼې ډیفنس پوسټ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زخاروه د څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې چې پرون جمعه یې ویلي روسیه په افغانستان کې د موقت حکومت د تشکیل پلوي کوي چې د طالبانو غړي هم پکې شامل وي. زخاروه ویلي یو موقت او ټول شموله حکومت به په یوه سوله ییز سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام لپاره یو معقول حل وي. د امریکا بلې خبرونې فارن پالیسی ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتون بلینکن لیک مهم ښکاره سوی چې په وروستیو کې د افغانستان مشرانو ته لیږل سوی او تیره اونۍ د افغان چارواکو له بېلابېلو عکس العملونو سره مخامخ سو. د خبرونې په حواله په لیک کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د افغانستان په اړه د سیمه ییز اجماع راوستلو د هڅې غوښتنه سوې چې په ترکیه کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ یوه غونډه وسي. په لیک کې د نوي ورځو لپاره د اورکم پیشنهاد هم سوی دی. فارن پالیسی لیکي دغه لیک پر ولسمشر محمد اشرف غنی فشار راولي داسې څه وکړي چې دای مخالف دی د موقت حکومت د تشکیل ملاتړ چې د اوس وخت لپاره له لاسه د واک د وتلو خطر ورسره تړلی. او ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې دی به واک یوازې خپل یوه منتخب ځایناستې ته وسپاري. دغه رز لیک د هغه څه خبرداری هم ورکوي چې ولسمشر غنی په اړه اندېښنه لري. هغه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه بیا کتنه بشپړه کړې نه ده. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي دغه لیک د امریکا د ادارې له مخکنیو پیغامونو سره ډیر په تضاد کې دی، ځکه د امریکا او افغانستان د ملي امنیت سلاکارانو د جنوري پر 23مه دغه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن او ولسمشر غنی د جنوري پر 23مه او د امریکا دفاع وزیر لید آستین او ولسمشر غنی د فبروري پر 15مه په خپلو کې خبرې کړې وې. په ټولو مکالمو کې له کابل سره د نږدې سلا مشورې ژمنه سوې وه.
په خوست ښار کې د غرفو مالکینو د ښاروالۍ د پریکړې خلاف اعتراض کړی. دوی وایي ښاروالۍ زورواکو او چارواکو سره کار نه لري او غریب خلک خپل قانوني کاروبار ته نه پرېږدي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د جمعې په ورځ د خوست د جرګو تالار نږدې لسګونو کسانو د ښاروالۍ لخوا د هغوی د غرفو د ورانېدو د خبرداري پر وړاندې اعتراض وکړ. دوی وویل ښاروالۍ د زورواکو او چارواکو په سلګونو غرفو کار نه لري، خو دوی چې غریب خلک دي ښاروالۍ خبرداری ورکړی چې د شان به تر ورځې د خپلې غرفې تشي او له دې ځایه دې لرې کړي. د دوی په وینا په ښار کې لاسفروشانو ته شپږ کاله وړاندې د جرګو تالار دریو خواو ته 160 غرفې ویشل شوي او دوی ښاروالۍ ته په منظم ډول میاشتنی عواید تحویلوي. د خوست ښار د ټولنیز شورا مشر حاجي جمال تنی د رسنیو خبريالانو ته وویل
دغه غرفې چې د توسول دي تقریبا 160 غرفې دي، مګر د واخ شروال صاحب اعلان وته کړی دی چې شم به ورځ پر دغه توسول ټول باید لره کوي. ولومړی غوښتنه مې شروال صاحب نه دغه دو چې دغه غرفې چې تل رکوي دا ټول پښنا صحه کې چې غرفې جوړ شوې دي ټول به لره کوي کای واز دغه غرفې به لره کوي. شروال صاحب ته هر کړنه ته میګم دی، مګر داسې تعهد به رکوي چې تخلیا شو بیا هم حق به جنب مستحق لمړی دغه خلک دي اې دغه ته باید ورکې.
د سراج الدین په نوم یو ځوان چې په دې ځای کې د میوه او ترکاری غرفه لري وایي
شپکاله زمانه وایي ټول شوی دا زه غریب يم زه بشاره يم ته ما ولي ته ما مشري ته باید ما ته کار پیدا کې. آیا زه چې نن خپل کار باندې لګیم زه دلته نه پخا کټم زه مجرم شم زه خاين شم زه ولې د دولت زم سره فارغ شوی ما پنتونکو کمیاب اقتصادي مشکلات پر اساس اول نمره فارغ شوی ما د مشکل اقتصادي مشکلات پر اساس باندې زمانه پنتون پاتې شوی دا زما صدر کلان زوی دچنن ز چکور ترزم بیګام ته دا خبره کوي چې پلار سلام نه راته چې تا ته پای بډنګ شې نه زه وتاوم چې ولې بشه ته ما ته دا خبره ولې کوي هغه ما ته وایي چې ته تا دکان چډنګ شې زما روزي قطع شو ما ته بده مړی سو ګراوړي.
د جرګو تالار درې خوته د غرفو مالکینو دا همول دوی ته یو میاشت مخکې دی او کال لپاره جوازونه تمدید شول او دوی بانک ته سی تحویل کړي. کده دوی د غرفو د رنگولو پلان وو نو بیا ویلي دوی ته جوازونه نوي کول. د رحیم الله پونم یو بل معترض دکاندار وایي
دا مالیا ده د قانون په شاوکار کې د وخت والی د وخت شروال زدلته کې نه ولې نه غصب کار یم نه ظالم یم مونږ تر رس نه یو مونږ ظالمان نه یو مونږ غصب کار نه یو یو وزنه مونږ د هدف ته چې د اسلام په چوکاټ کې د قانون اساسي په چوکاټ کې موږ خپل حق راکای او غفتون کې یو او بل اخره کې چیرې موږ غفتنه و نه رسېرا موږ بالکل چا تلاس نه وراچو. حتی شروال موږ ته پرون د خبره وکړه چې چیرې سم نشي تاسو بل جرخي ځان ځان ته لګم.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د خوروالي د مسؤلینو خبرګونم ولرو، خو هغوی د نظر څرګندولو ته حاضر نشول. خوست ښار چې کوچنی او د ډیرو ښارونو په پرتله دې ځای کې د ځمکو بیې لوړې دي، دا ډول دعوې او لانجې پکې تل موجودې وي. د جرګو تالار سربیره هم خوست ښاروالۍ د ښار په بیلابیلو سیمو کې سلګونه غرفې چې دلته یې خلک ټپرۍ بولي ویشلې دي. د دې غرفو د ویش د څرنګوالي او شفافیت په اړه له خوستوالو سره پوره معلومات نشته او د ویش بهیر ته د شک په نظر ګوري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خبرونې لرو، د ګوړې اچار او د غراز د کور کلی. یو بهرنی موضوع هم درته لرو، هغه دا چې د امریکا او هند چارواکو په دې خبرې کړي چې په هند کې د کورونا ضد واکسین تولید زیات شي. دا راپور درته وروسته راځي، خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیسته. د هرات چارواکي وای په دې ولایت کې د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې د خځو او ماشومانو په ګډون لک تر لګه 8 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. دغه چاودنه تیر ماخم د ښار د سورلسمي حوزې اړوند د پولیسو یو مرکز ته نږدې وشو، تر اوسه چا مسولیت نه دی منلی. د زابل په مرکز کلات کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله 50 ماشومانو ته مرګ ژوبل اوخته. د زابل امنی قومندان حکمت الله کوچي ویلي چې دغه هلته یو هوان په کور لګیدلی چې دوه وړې نجونې پکې وژل شوي او درې نور ماشومان ټپیان دي. د اروزګان چارواکي په دې ولایت کې د سپورتي پروګرامونو د ودې خبر ورکوي. د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې توانېدلي ډېر ځوانان چې په نشه روږدې وو سپورت ته وهڅوي. په نورستان ولایت کې د 1350 لپاره ودانۍ جوړیږي. چارواکي وایي چې دا مهال هم په 9:15 د ولایت کې کار پیل شوی دی. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیانو کې د بودا مجسمو د رنګیدو د شلمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. د ایران رسنیو د یوې دولتي کمپنۍ په حواله راپور ورکړی چې د دوی پر یوې بارونکې کښتۍ روانه اونۍ د مدیترانې په اوبو کې تروریستي برید شوی دی. دا راپور پرون خپور شوی. د پاکستان د سنا جرګې د مشرۍ لپاره د صدر اعظم عمران خان لخوا کاندید شوی صادق سنجرانی د دې جرګې د مشر په توګه اعلان شو، او د ازبکستان او قرغزستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په دریو میاشتو کې به د خپلو سرحدونو ستونزې هوارې کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته راشو، څو نور راپورونه هم درته لرو. په کندهار کې په تیره یوه میاشته کې 2300 ماشومان په موسمی تنفسي ناروغیو اخته شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي د موسمی ناروغیو لکه بل په تیره یوه میاشت کې 10 ماشومان مړ شوي هم دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال د ماشومانو د حل پختلو لپاره روغتون ته ورغلي او لمیندو او ډاکټرانو سره یې خبري کړي او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
د کندهار د میرویس سبزوی روغتون د ماشومان په څنګه کې یو مور د خپل ناروغ ماشوم سره ناسته ده، وای چې د زوی ځګاری تخته او ټوخی کیږي.
پاپایي ژنه چې دا څه په سوي دي، شپږ واره مې وډه ډاکټر ته دي، دوری واره مې بل ډاکټر ته ورسل، پر اخر په سینه بغل سو وسه ځګار تخته دی، واره پزه او بنده و بیا غژنه خوږه ده، بیا ستنه خوږه دي، وسه به ځګار په تخته ټوخی کیږي.
د میرویس روغتون د ماشومان په واټ کې په دغه ډول تنفسي ناروغي د اخته ماشومان شمیر لسکونو تر رسیدي چې د درملنې لپاره بستر سوي. د دغه ماشومانو ډیره برخه سینه بغل یا د نفس تنګي ناروغي لري. د کندهار د دامان ولسوالۍ د اوسیدونکو عبدالجلیل دوه کلن ماشوم هم د دغه ناروغي له خاطره په روغتون کې بستر سوي.
دا سایه لنډه کېدل، سایه پورته کښته نه خته، د تنفس سیستم نه سوي کولی. نو ډیر پازاب وو، ډیر شدید ناروغي وو چې ډیر ورته وخته تاسو دلته مې بل ډاکټر ته ورسی، هغه بیا ورکه راکړه، په لور د دې کار مو نس کوله، بس چې نشه کولی تر کوسه.
د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو د څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وای دوی ته په تیر یو میاشت کې د موسمي ناروغۍ لامل تر 2300 زیات ماشومان ورولل سوي دي چې ډېرې پسینه بغل اخته سوي.
2301
کوچنیانو د تنفسي ناروغي د خطر مراجعه کړې و. خو د هغې جملې څخه یو سلو نه اتیا چې وه هغه په شدید سینه او بغل باندې اخته وه چې هغه موږ بستر کړي دي، دلې مو علاج جوړ کړی دی او پسې علاج څه خدای پاک جوړ کړی دي. او په تېره میاشت کې موږ د سینه او بغل څخه موږ لس ملزان راوند.
سکینه هغه ځوانه میرمن ده چې یو ونی مخکې درې کلن زوی د سینه بغل له امله مړ شوی. هغه وایي زوی په روغتون کې تر درملنې وروسته یو ځل بیا ناروغ شو او روغتون ته تر رسیدو مخکې وفات شو.
نو ولوا میاشت مخکې دا سټینګ مریض شو، سینه بغل سمچ نه شپ خانیا ته بوتلی، حالت شپږ شپې بستر و. بیا کله ډاکټرانو راته وویل ول دا سم دی، بوې زه بیا بیرته کور ته راوستي نیکي سم. بیا د درې شپې کېږ بیا داسې مریض شو چې ما غوښته زه چې نهشه په خانیا ته بوزم. هغه ماښام ډېر پذاب وړ مشپه ډېر پذاب، نو سارته نفس وختې مړ شو.
په عیني وخت کې د میرویس روغتون د ماشومانو د برخې ټرینر متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي علت د هوا وچوالی او ککړتیا یادوي.
د سوي وظیفوي ناست په التهاب باندې اخته شي، دغه تسینه بغل وي چې د دو بیا پزله هغه عاملونه خو میکروبونه دي نه، چې په میکروبو کې بکتریا ده، مثال وایرس دی، پنګاس دی، یخ هوا د هوا وچوالی. او خپل بل یو مهم علت خلک په کورو کې محصور شي. یو سړی په زکام اخته وي، یو سړی په یو مرض اخته وي، هغه داسې په ډېر کم وخت کې ټول اخته کی.
ډاکټر ظفر زیاتوي چې میندې دي د یخ په موسم کې د خپلو اولادونو روزنې ته ډېره پاملرنه وکړي او هغوی ته دي اجازه نه ورکوي چې په سړه هوا کې بهر وګرځي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو د جمعې په ورځ په یو آنلاین غونډه کې خبرې وکړې. دغو مشرانو په هندو پاسفیک سیمه کې د همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. دغو مشرانو پر ځینو موضوعاتو موافقه هم وکړه چې جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې اورو. او له دغه راپور وروسته دوه ونیس پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار مه هیروئ.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو په هند کې د کورونا ضد واکسین د تولید د ډېرېدو پر طرحې موافقه وکړه. دا موافقه د جمعې پر ورځ د دغو مشرانو په آنلاین غونډه کې وسوه. د امریکا ولسمشر دا موافقه یو نوی ګډ مشارکت وباله چې د واکسین د تولید کچه لوړوي او د ټول هندو پاسیفیک سیمه به ګټه ترې واخلي. د کوارد په نامه د دغې ډلې د غړو هیوادونو پر نوې غونډه د دې هیوادونو د مشرانو په سطح لمړنۍ غونډه وه او داسې مهال ترسره شوه چې د ولسمشر بایدن اداره په هندو پاسیفیک سیمه باندې د چین د اقتصادي او پوځي ودې پر وړاندې ټینګار کوي. دغو مشرانو په یو ګډ بیان کې وویل خپلې طبي، علمي، مالي، تولید او پراختیا وړتیاوې له یو بل سره نښلوي او د واکسین د اغیزمن او خوندي ویش لپاره د متخصصینو یو کاري ډله جوړوي. شنونکي وایي دا څلور هیوادونه غواړي نړیوال واکسیناسیون پراخ کړي او په نړۍ او د آسیا په جنوب ختیځ کې د چین د مخ پر ودې واکسیناسیون او ډیپلوماسۍ سره مقابله وکړي. هند په نړۍ کې د واکسین لوی تولیدونکی دی. د جاپان صدر اعظم یوشیهیدا سوگا وویل چې غواړي د هیوادونه د یوې آزادې هندو پاسیفیک سیمې لپاره په قوت ګامونه واخلي او د سولې، ثبات او هوساینې په شمول د کورونا وایرس پر وړاندې د پام وړ همکاري ولري. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د دې غونډې دوه نور ګډون کوونکي ول. موریسن خبریالانو ته وویل کله چې حکومتونه په تر ټولو لویه سطح سره راټولېږي دا په هندو پاسیفیک کې د سولې او ثبات په برخه کې د یوې نوې ساتې همکاري ښکارندوی کوي.
کور کله
نن سبا چې رااله مهمه مر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
السلامونه دوستانو، کور کلی ته خرغلاست. آیا تاسو هم هغه کسانو په تکلیف کړی یاست چې وخت نا وخت په کوڅو کې ولاړوي او خپل منځو کې بد خبري کوي؟ دغه کار د لارویو او کورنیو په ذهن څومره بد اغیز پرې باسي او په دې برخه کې د مسولو کسانو دند څه کېدای شي؟ نن هم دا موضوع راخلو چې د راپور ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت له یو تن مسول سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته وکشي. قدرمنو دوستانو، د نورستونزو ترڅنګ یو لوی استونزه چې کورنۍ پتنګ کړې دي، دا ویل کېږي چې سینې لنډغر یا ولګارداش خاص د کوسو یا د خلکو د کورونو خواته راټولېږي او په لوړ اواز په خپل منځ کې ټوکی او خبرې کوي چې دغه غون او غالمغال بیا کورنۍ ته لوی استونزه جوړوي. سره له دې استونزې کله چې خلک له خپل کورنۍ سره له کوسې تیریږي، نو دغه اشخاص له مزاحمت سره هم مخ کېږي. د کابل د کارتین او سیمې اوسیدونکو غلام جان وایي چې د دوی کور په مخ کې ولګارداش خاص ډېر راټولېدل، څو واري ورته وویل خو خبره یې چا نه و منلې. نوموړی وایي چې د حالت سخت پتنګ کړ، نو مجبور شو چې هغه سیمه پرېږدي. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
تابن نو وخت له دفتر نه یا له بلجی نه کورو ته سړی زی په کوڅه کې لنډغر ولاړی، نو سړی ته ستونزې او مشکلات خامخا کېږي. څوک په چاقو وها، څوک په دی وها، چانه پیسې وباسه، چانه موبایل وتښتوه، دغه ستونزې او مشکلات دی هغه له وجې نه دی خواته راغلی. و سره کیسې کارته نه هغه جایم پرېښودو. زلی زلی مرته ویلې خو خبر دا داسې څوک شور سره کوای نه شي. ورته وایي جنگ د سره کوي، ول د سره کوي، په چاقو دی وهي، په وغه دی وهي، څوک نشته چې پوښتنه دی موږ کوسیم پرېښودو راغلو دی خواته. ستونزمنه خبره خو دا داسې خپل کور پرې دی او بل چیرته ځې لغه ساحې نه، نو دا خو ستونزمنه ده. د ماشومانو تعلیم، مکتبونه به پرې دی بل ساحې ته به ځې، دا ټول مشکلات دي.
بل خوا شازیه د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم له همدې ستونزې سره ټکبی وايي چې کله د کور د وظیفې په لور ځین لوی اندېښنه دا وي چې څنګه به د دې کسانو له مخې تیریږي. نو وړه دا هم وايي چې په کور کې ماشومان هم یوازې دي، نو ټوله ورځ په دې اندېښنه کې وي چې همدا غلندغری کور ته د غلا لپاره لاړ نشي.
موږ چې په هغه منطقه کې ژوند کوو، هلته ډېر بیکاره اشخاص ناست دي چې تمام ورځ موږ هیڅ نه پوهېږي چې دوی څه کوي دلته چې ناست دي. او مثلا د مکتب نجونې تیریږي، هغوی پسې خبرې کوي، یا هر څوک چې تیریږي ډېر په تکلیف او داسې فکر کوي چې زه به اوس د دغه لارې نه څه رقم په مشکل تیریږم چې دومره خلک ناست دي، او خصوصا د دوکانو مخ ته داسې بیکاره خلک راجمع شي او ناست دي، چوکیګانې یخي چې ټولې کورنۍ او دغه خلک ورسره په تکلیف دغه منطقې مثلا چې هلته ژوند او هغه لري. ځینې وخت موږ کور خوشي اولادونه په کور کې موږ په دې تشویش کې شو چې دا خلک داسې نه شي چې دا لکان او خلک په دغه زمنګ په کور باندې واوړي، یا کوم حادثه وشي، یا کوم مشکل رامنځته شي. وو همدغه خلک چې ناست همدغه رقم خبرې جوړیږي، مثلا کورونه باندې وختي یا اغلا کړي، یا کوم بل کار کړی، د هېرې خبره ده.
همداشان ځینې کورنۍ بیا وایي چې اکثره وخت همدغه کسان چې په کوڅو کې راټول وي د کورنیو د غلا او لوټولو سبب هم کیږي، ځکه ټوله ورځ په کوڅه کې ولاړ وي، نو پوهیږي چې کوم کور کې خلک شته. د کاپیسا ولایت اوسیدونکی نورالله چې اوس په کابل کې اوسیږي، د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زمونږ د کور ترڅنګ چې ګاونډی بیرن کیږي، یا ورځ فکر کوم چې کوم ځای واده ته تللی وو، د کورنۍ ټول غړي بیا چې بېرته راولي، ګوري چې د کور ټول ضروري اسباب یا څه چې ترلاسه کېدل غلو وړي وو. بیا دوی چې پلاټنه وکړه، د پلاټنو پلاټ کې وموندل شو چې هغه د کوڅو شاوخوا هغه کسان یا هغه هلکان وو چې دا هغه کسان وو چې د کور شاوخوا به درېدل، بیا هماغه کسان په نښه شو، هماغه وو چې زما په اند داسې بېکاره اشخاصو چې هغه دې خو په کوڅو کې ګرځي، ښه به وي چې هغو ته تفریحي د کار زمینه، د کارآموزي زمینه په کار کې جذب شي، تحصیل چارې
دا دغه کسانو درېدل په لاره او کوڅو کې هم بیلابیل دلایل درلودلی شي، چې ځینې خلک بیا د داسې خلکو کورنۍ ګرمه بولي، او ځینې نور بیا د دولت دنده ګڼي چې که دوی وظیفه یا دنده درلوده، نو نن به د کورنیو د آزار او اذیت سبب نه وای. د کونړ ولایت اوسیدونکی شاه محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی.
جنګ عمده دلایل ده دیدی چې دغه خبره جنګ رامنځته کړې ده. په دې وطن کې څلوېښت کلنه جنګ ده، بل وزګارتیا ده، درېیم محیطي تاثیرات ده، په دې بل عمده دلیل چې د دې کېدای شي ناداري او فقر ده، بل دلایل دا کېدای شي چې دغه خپله ټولنه تاثیرات یو بل پورې اچوي، چې د دوی دا گشت گذار د دغه خلکو سره چې مثلا هغه په بده باندې تلی ده، هغه خپل دوی مثلا غلا کوي، یو نفر ناپوه باندې هغه سره کار کوي، هغه دغه کار ته هڅوي چې دوی مور سره شریک سي. ورځ تر بلې د دغو ډلو دغه د ویلګردو چې په کوڅو کې دریږي، دغه اکثریت خلک چې د افغانستان نه مهاجر سوي دي، ډیر بد مرض هم دغه اخته کسان په مخدره موادو باندې دي، چې دوی په مخدره موادو باندې ککړي، هغه خپل هم دا نظم کولای شي، کېدای شي چې دا نظم برهم کی او نظم له منځه ویسي کنه، نو په غلا باندې، په قتل باندې، په هر شی باندې هغوی لاس پوري کوي، چې ډیری خلک د دې ولګردو سره دغه خلک هم کیدای شي اته په بدامنیو په نور ناخواله کې چې په ټولنه کې پیخیږي چې موږ دا اوس ګورو نن سبا روانه ده او خلک ډیر سخت په عذاب دي او په تشویش دي. دغه خبره کېدای شي چې د دوی د مخدره مواد او ککړ خلک
هم دارنګ د کورنی مسایلو کارپو محمد ظاهر بیا په کورنۍ او مسؤولو ادارو غا کوي چې دغه کار د مخنیوي په خاطر له ډیره جدیت او دقت څخه کار واخلي تر څو پراتلونکي کې کورنۍ او ټولنه له دغه شانستونزو سره مخ نشي.
اول په کورنۍ پورې اړه لري چې کورنۍ دې ته سالمه تربیه ورکړي. په دوهم قدم کې تعلیمي مراکز دي. موږ په تعلیمي مراکزو کې داسې روزنتونونه جوړ شي چې خلک د جامعې او ټولنې په آداب باندې پوه کړي. په دریم قدم کې هغه کسان دي چې دوی بلوغ ته رسیدلي دي، ولګردي کوي، شپاولګري کوي، شاوخوا په کوڅو کې درېږي، په لارو کو سړکونو کې درېږي. دا من حیث د حکومت وظیفه ده. حکومت په دې کې مسؤلیت لري. که چیرته دغه لړۍ دوام پیدا کړي، امکان لري دغه غور کې دا ځوانان دا ټول په یوه مافیایي ډله تبدیل شي. مافیایي هغه ډلې دي چې ان د انسان ژوند ته خطرات متوجه کوي، ان د ملک اقتصاد ته، ان کلتور، عنعنات، رواجونه، دا به ټول ته پښو لاندې وي. ملک به د یوه ناورین په لور باندې حرکت وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې د کورنۍ چارو وزارت د هغه اشخاصو د مخنیوي په منظور چې په لارو او کوڅو کې ولاړ وي او د خلکو د مزاحمت سبب ګرځي کوم ګامونه پورته کړي دي، دا به په پی مرکه کې د کورنۍ چارو وزارت له ویان طارق آریان څخه واورو. آریان صاحب، لومړی پوښتنه به داسې همت راکړم چې په دې وروستیو کې په لارو په کوڅو کې دغه ولګرد کسان چې ځینې خلک ورته لنډغر هم وایي، یعنی کسان چې مزاحمت کوي په لارو کوڅو کې کورنیو ته، دا ډېر زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا قانوني چلند ورسره شوی تر اوسه پورې که څنګه؟
جرمونو پر وړاندې د مبارزې مونږ څانګو په دې برخه کې ډېر کار کړی دی او مونږ لسګونه کسان نیولي دي او همدا اوس په بند کې دي، او ځینې کسان چې جرم یې درانه ده هغوی دوسیې تکمیل شوی دی او څارنوال ته سپارل شوی دی. یعنی پولیس په هر ځای کې که چیرې اخلالګر کسان ویني هغوی سره چلند کوي، هغوی سره برخورد کوي، او مونږ ته خلکو ته د منلو وړ نه دی څوک خلکو ته آزار او اذیت ایجاد کوي او اخلال ایجاد کی. مونږ په هر حالت کې په هر سیمه کې دا غوښ سره چلند کوو.
ځینې کورنۍ داسې شکایت هم لري چې د ورځ د خوانه دوی ولاړ وي په کوڅو کې، هغه کورنۍ ټولې ورته معلومه وي چې څوک په کور کې شته، څوک نشته. د شپې د خوانه همدغه کسان بیا غلاوي کوي، همدغه کسان بیا خلک په چاقو وهي، همدغه کسان بیا خلکو موبایلونه تښتوي او شمېر زیات شوی دی. تاسو په دې برخه کې څه ویل لرئ؟
د جنایي جرمونو په برخه کې شمېر د جرمونو کم شوی دی خو صفر شوی نه دی. یعنی تر اوسه هم هغه ځینې کسان موجود دي چې یو اخلال ایجاد کوي، دا خلک ځوروي. دا یو بل اړخ هم لري. دا بل اړخ دا ده چې د ټولنیز اړخ له لحاظ نه کورنیو هم په دې برخه کې باید جدي ګامونه پورته کړي، او د شمالي له لحاظ نه، د رواني له لحاظ نه. یوازې پولیس نشي کولی چې د رواني له لحاظ نه، د رفتاري له لحاظ نه هم خلکو سره چلند وکړي. یوازې موږ د فعالیت له لحاظ نه دا غول ګردان او مجرمینو پر وړاندې چلنج کوو او یا چلند کوو هغوی ته، او بل اړخ ټولنیز او رواني اړخ د خپل کورنۍ هم په دې برخه کې نقش لري.
اریا صاحب، په آینده کې څه پلان لري؟
زه فکر کوم چې ډېر یو نږدې امبانګي لازم ده چې مونږ د مردمي د خپل مردمي څانګو له لارې نه دغه امبانګي ایجاد کړي د خلکو سره او د مختلفو ټولنو سره. مونږ په دې باندې کار کوو چې خلک کورنیو سره کار وکړو تر څو اجتماعی یا ذهنی له لحاظ نه خلق ته آگاهی ورسوو چې هغه خپل هم په دې برخه کې پولیس سره همکار اوسیږي.
خلق څنګه د کورنۍ تاسو مخکې د همکاري خبر یاد کړه، دوی تاسو سره همغږي همکاري کوي تر څو پورې کړي ده که څنګه؟
بالکل، بلا همکاري نه خو پولیس هیڅ ګام هم نه شي کولای چې مختلف شي. په هر مرحله کې خلق موږ سره همکار ده، خو بیا هم د ارواپوهنه د لحاظ نه په دې برخه کې یو لوی بحث نیاز دی او یو گفتمان نیاز دی چې موږ په دوامداره توګه خلکو سره په تماس کې اوسو او خلک هم موږ سره باید په تماس کې اوسي. او دا یو جدي بحث ته نیاز دی چې کارپوهان په دې برخه کې یو میکانیزم رامنځته کړي، یو تبلیغ او خپلو رسنیو هم په دې برخه کې خپل نقش اول لري چې باید یو بسیج اوسي، یعنې یو همګانۍ کار ترسره شي تر څو دا پدیده
دوستانو داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د تشی اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
فګوریتونکو سلام. خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مونږ پیسې ځای شي او نه مو هم په کورنۍ یو قوم کې څوک بیکاره پاتې شي. خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خواندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جایدادونه، او کدا هیڅ هم نه کیږي نو چاپروسان او چالاکان شي چې د هرې پیښې او هرې پریکړې سر په خپل طرف را وګرځوي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واوري.
نتا خان
تورا بلبلہ
او بیکار خان مصروف د خبرونو سرونه دغه دی.
د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکيو برخه اخیسته با.
د برطرفي او مقرری لوبه بیا پیل شو.
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي،
او د وکیل صاحب وړوکی زوی چې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکيو برخه اخیسته با. خبر زیاتوي چې څوکيو افسوس کاوه کې جبې دلودای نوس به غونډه نور هم شاندار کړي وا او د خپل سترګو لیدلې حالونه به بیان کړي وو. همدارنګه څوکيو ارمان کوي چې کې جبې نه دلودای خیر دی، کاش کې په خو حرکت کولای شوي چې تختیدلی وای او خپل دغه بی کسی او بی قدری نه وای لیدلې. د شوروا او د چارو ماهرین وای څوکۍ هسي شکایتونه کوي، ځکه شکر دی وباسي چې د بی احساس او بی هدف خلکو لکه ناستو بی غم دي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د برطرفي او مقرری لوبه بیا پیل شوه، کټ مټ لکه د لیو او وزه لوبه. خبر زیاتوي چې دغه د برطرفي او مقرری لوبه ډیره خوندوره وي، ځکه له دې لوبې سره د اخترونو ډارولو او ګلانو وړلو لوبې هم پیل کیږي، او په دې ډول خلک په مختلفو ډولونو په دغو لوبو کې برخه اخلي او د خپلو پښو ټینګولو هڅه کوي. د لوبو سرتیمان هر یو کوښښ کوي چې لوبه په خپله ګټه پای ته ورسوي او د قدرت کپ لاسته راوړي.
در په در آژانس خبر را کوي چې ولسوال صاحب کندل خان د ولسوالۍ مزې په ولایت کې کوي. خبر زیاتوي چې ولسوال کندل خان خپل دیوان او دفتر او بارو بستره له ولسوالۍ څخه ولایت ته رالېږدولې او د امن په فضا کې د بودیجې تخصیص او پروژو پیسې نوش جان کوي او د والی صاحب شونډې هم ورغړوي. د ولسوالیو د چارو ماهرین باور لري چې ولسوالان که هم دغسې د ولسوالیو مزې په ولایت کې وکړي نو صحت ته به یې تاوان ورسیږي او دومره به چاخ شي چې بیا به یې په کرند هم نشي پورته کولی، ځکه په ولسوالیو کې د سر د خطر ډار چاغېدو ته نه پرېښودل.
او وروستی خبر دا دی چې د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله. خبرونه خلاص په خلاص.
پخوا به کارپوهان او متخصصین په رادیوګانو او تلویزیونونو پسې سردرد ګرځېدل چې مرکه ورسره وکړي او مشهور شي، خو اوس هر یوه ته ځان ارستو او افلاطون ښکاري او نازونه کوي.
پراونه دی ولګله
نسب یو غږی کم دی
والی
ازکه چې کارپو صاحب دا یو ونی واده کوي خو رازینه نن بیا درتلو ویلی دی ګوند را به شي ان شاء الله
د خبرونه د ناشر نه وخت نه شي
نسب لا یو ورځ بلم لرو و به شي ان شاء الله
ولی بل متخصص نشته
نه دا چرګو دا گیم دا یو متخصص دی ازکه چې له هالنډ په دې برخه کې ماستری راوړی دی
له ماستر کته کوم څوک نشته
نه صاحب دلته د چرګو د هګۍ څوک پوښتنه نه کوي ته د متخصص پوښتنه کوي اوس هم چرګ یو هګۍ اوس له بهر راځي
کنه وی موضوع بدله کا
صاحب دا می څلورم ځل دی چې موضوع بدلوم او هر ځل له همدې عمله بدلوم چې کارپوهان وده کوي او راځي نه
ته کوشش وکړه چې نا وخت نه شي
خ صاحب بلې اوري لغرمی رادیو څخه می تاسو زحمت درک صاحب هغه د چرګو د اگې پاک لمی چې مرکه در سره کوله صاحب ته ول چې اوسه دروسه درزم کار درته پیدا شو نو صاحب دا به څنګه کو د خبرونه نه وخت کیږي یو زم د ایتان نظر ته ماتله ده دا سید چې اگې اگې ده او هر څوک پیژني خو تاسو په دې برخه کې ماستری لري ډېری خبرې درته معلومې دي څنګه خیر دی کنه وخت راشي پروا نه کوي خو چنن راشي سم ده مننه د خدای په امان لغرمې رادیو نه کګه وګه خوګه زحمت درکوم
سلام لکګي وګي خوګي دې څه مطلب وو پوه نشوم
صاحب کګه وګه خوګه مې نوم دی
دا څه ډول نوم دی حیران دې کړم مانا یې څه ده
صاحب کګه وګه خوګه جلبی ته وای هغه چې له اوړو جوړیږي په غوړو کې سر کیږي او په شربت کې خوږیږي
خا خا دغه د بازار جلبی یادوي
هو
دا نوم چا پیخی
کوم پوهان به یې وی پلار می پا ما که خوده
سایی ده خنوم ده خدای ده خکی
نو سایب چه وقت رازی؟
موضوع چه شده؟
موضوع خمی در طویلی ده سایب ده چرگ ده اگه پا برا که معلومات دی
خواه خبره ده خو ما ده زن ده اگه پا برخه که ماستوری کرده او ده زن او چرگ اگه ده زمکه و آسمان قدری توفید لری و خوری
خدا با مو وقت را طویلی وی سبا تخبره و نخبریگی
او بخواه چه پا ما پوره را نلری آقا ده تاسه کرده ده خدای پا ما
اوف اوس بچه کوم سبا ته خبرونه باید ولېګم. زه د دفتر له پیاده سره مرکه کوم، هغه به متخصص معرفي کوم. څوک یې پیژنې؟ ښایي د معلومات دغه ماستر هم زیات وي. پرون یې چاته د زړې او تازه هګۍ توپیرونه ورښودل، او هره ورځ یو تلی هګۍ هم خوري.
دکار سړی شاته کړي غواړه مالان مختشول، او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړی. د کار سړی شا تکړی وړ مالان مختشول، او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړی. ورنه راټول دي دغه څو چاپلوسان د شګو دا کورکای قرار قرار ورانوي، وای چې بیا یې درته ښه جوړوم. د کار سړی شا تکړی وړ مالان مختشول، او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړی.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغان پور، صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، رڼا او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 3.